په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د پاکستان پوز وای نن په گوادر کې پرچینایي انجینرانو برید او تر هغه وروسته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو او طریق طالبان پاکستان په باجوړ کې یو بل ته درنې مرګ ژوبلې اړولو اداوې لري او د اوکراین چارواکي وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې 1500 اوکراینی ماشومان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز وایي د بلوچستان په بندري ښار گوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغې وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوز د عامه اړیکو دفتر په بیان کې ویلي دي د اګست پر 14 د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مجید بریګیډ وسلوالو په گوادر کې هغه مهال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. پوز وایي د امنیتي ځواکونو چټک غبرګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسلوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پوز وایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل شوي دي چې د سیمې روغتونونو ته انتقال کړي دي. بیان زیاتوي چې نښته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسېدلې ده. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا بی ایل ای په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغې نه قانون ډلې د اګست پر 14 رسنیو ته په استولي بیان کې دعوه کړې ده چې د بی ایل ای مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نښته کې څلور چینایي وګړي او 9 پوځیان وژل شوي دي. خو مشال رډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې وخت په وخت پاکستان کې پر چینایي کارکوونکو وګړو او داراز پر پاکستاني امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمواري مني. د پاکستان پوز په باجوړ کې د څلور وسلوالو طریق طالبان پاکستان د درو پولیسو د وژنې ادا کوي. د پاکستان پوز اماړي کوڅانګې نن په خبر پاڼه کې ادا وکړه چې بیګای د باجوړ په چارمنګ کې د استخباري معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې څلور وسلوال وژلي او د هغوی وسلې هم لاسو ته ورغلي دي. طریق طالبان پاکستان بیا ویلي چې حمله پولیسو کړې وه. د ناقانونه ډلې زیاته کړې چې په نښته کې درې ملګري وژل شوي خو ادا کوي چې درې پولیس یې له منځه وړي دي. د دواړو خواوو د اداو تصدیق په آزادانه ډول نشي کېده. ملي جمهوري غورځنګ ګوند غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي د دوی یو سیاسي فعال زین الله مسید سمدستي خوشې کړي. د دې ګوند مشر محسن داوړ نن په یو خبر پاڼه کې تور پورې کړ چې تر هغه ضد ځواکونو پرته له کوم دلیله مسید له خپل کوره بېولې دی. په ټانګ کې د دې ګوند یو غړي علي خان نن مشالړو ته وویل چې ملګری زین الله مسید د اگست 14 شپه مهال له خپل کوره بېول شوی دی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په خپل بیان کې پر چارواکو غږ کړی چې زین الله د مسجد د خوشې کړي او سیاستوالو ته د ستونزې نه جوړوي. د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال ډوی ته ویلي زین الله دوی نه ده گرفتار کړی او ښایي کومې بلې ادارې وړې وي. په دې اکلا تر هغه ضد ځواکونو هم څه نه دي ویلي. پاکستان تحریک انصاف او امین ارسل ګوند له لومول شوي نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه غوښتنه کړې چې راتلونکي ټاکنې دې پر وخت او په شفاف ډول وکړي. تحریک انصاف وکیل شعیب شاهین نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وویل کاکړ باید یو لاسپوت سي وزیر اعظم نوي او ټول سیاسي ګوندونو ته د کمپاین او انتخاباتو لپاره یو شان چاپیریال باید برابر کړي. تحریک انصاف یو بل مشر اعظم سواتی هم نن سره ته په لیګلی ویډیو پیغام کې ویلي چې که څه هم کاکړل د پوزي اسټابلیشمنت لخوا مقرر شوی مګر دوی ترې د شفافو ټاکنو امید لري. بلخوا د امین ارسل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان هم پرون ویلي وو چې په ټاکنو کې ځنډ به ونه مني. هغه زیاته کړه چې نگران وزیر اعظم باید جمهوري اقدارو ته په احترام شفافې ټاکنې وکړي. د پاکستان ولسمشر د اګست پر 12 د وزیر اعظم شهباز شریف او پارلماني اپوزیشن مشر راجا ریاض وړاندیز کړی. له بلوچستان سره د تعلق لرونکي سینیټر انور الحق کاکړ نوم د نگران وزیر اعظم په توګه ومانه. نوموړی به سبا د اګست پر 14 د دې دندې سوګند پورته کوي. لاین سره سم د پاکستان عام انتخابات باید راتلونکي نومبر میاشو شي. خو راجا ریاض رسنیو ته ویلي چې ټاکنې بعد راتلونکي کال په فبروری کې کیږي. او اوکرانی چارواکی وای پر هیواد د روسیې تر یلغل راهسې 1500 ماشومان وجل شوی او زر نور زخمیان شوی دی. روسیې د 2023 په فبرورای کې پر اوکران یلغل کړو چې هغه جګړه تر اوسه روانه ده. د اوکران د لوی سرنوال دفتر نن د شمیرې خبرې کړې او ویلي چې د ماشومانو مرګ جوړ لخوا تر دې ډیره ویزه کې د روسیې لخوا د قبضه شو سیمو څخه معلومات نه دی ورسېدلې. 13 میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي چې په اوکران کې نازرا 300 ولسی وګړي وجل شوي او 14,600 نور زخمیان دي. په همدې حال کې د اوکراین د کورونا چار وزیر ایهور کلایمنکو نن په ټلګرام لیکلي چې روسي ځواکونو پر خرسون په تازه حملو کې د یو ماشوم په ګډون 14 وګړي وژلي دي. د خبرونو پای مشال ریډیو ته تاسو غوږیږئ په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو به تاسو رپورټونه واورئ. د پاکستان پوځ وایي نن د بلوچستان په گوادر کې پر چینایي انجینرانو برید او تر هغې وروسته د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د بر جنوبي وزیرستان د شکتوي خلکو پرون په یو احتجاجي لاریون کې د خپلې سیمې د امنیت غوښتنه وکړه. په ټانک کې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي وایي د زین الله مسجد په نوم د دوی یو ملګری او سیاسي فعال اوړ مشپه له خپل کوره پولیسو بیولې او باید هغه ته انصاف ورکړل شي.
عدالت ته پېښ مو کنه خپل جرم د په ثابت کو چې نه وي د پور غونډې تکلیف په یوه نظر نظر ریاست.
او د چارو ځینې چننونکي وایي د خیبر پښتونخوا د نوي او بې پري موقت حکومت جوړولو لپاره سلا مشورې روانې دي.
اتونه واخلات تر سوار لسپورې نوی وزیران دا برازي خو اوس کوشش دا روان دي چې غیر سیاسي نگران سیټ اپ دی په خیبر پښتونخوا کې راشي.
اهلا ده لمشال رادیو سروس. اولنۍ موضوع ترازو د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي چې د بلوچستان په گوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغې وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. پوځ زیاته کړې ده حمله بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو کړې. د پوځ په خبره په برید کې چینایي وګړو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتې. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغه ناقانونه ډلې د اګست پر 14 یعنی نن رسنیو ته پاستولي بیان کې دا وکړې ده چې د بی ایل اے مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله کړې. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې نن د بلوچ بلتلپاندی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسوالو په گوادر کې هغه محال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوای ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روانول. فوجوایی د امنیتي ځواکونو چټک برګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسلوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. فوجوایی د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل سوي چې د سیمې روغتون ته وړي دي. په بیان کې داوه سوي چې نشته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسیدلې ده. تر دې مخکې ISPR په یو بل بیان کې پر چینایي انجینرانو د برید ذکر نه کړی او دا ویل چې وسلوالو پر پوځي کاروان حمله وکړه چې په کې سپکه وسله او لاسي بمونه وکارول. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغه ناقانون ډلې نن رسنیو ته پاستولي بیان کې داوه کړې ده چې د بی ایل اے مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بی ایل اے تر دې وروسته په دوم بیان کې داوه کړې چې په برید او نشته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي. خو مشال ډیو د دواړو غاړو د اداو په خپلواک توګه تصدیق نسی کولای. بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستانی امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کولو په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. لاغ وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونه عرب ډالرو پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتونپالی ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډلې ترګري بولي او وایي چې د نورو هیوادونو په لمسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بر جنوبی وزیرستان په شکتوی کې خلکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د اګست 12 لاریون ګډونوالو تور پورې کړی چې پوز او امنیتي ادارې هلته نامنه تر پیښو وروسته عام هولس زوروي. دوی غوښتنه کړې ده چې هلته موجود امنیتي ادارې د دولت زورولو پر ځای د امنیت ساتلو خپله ذمهواري په سمه توګه پوره کړي. تر دې وړاندې په نورو قبایلي ضلعو په ځانګړې توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په وار وار د پاکستان پوز په دې تورن شوی چې د ترهګرۍ پیښو وروسته بېګنا خلک نیسي، بې کوره کوي او ځوروي. خو پوز تل په داسې کړنو کې لاس تړل رد کړي دي. د پوز په وینا یوازې هغه خلک نیسي چې د وسلوالو مرسته کوي. اشتیاق مسید معلومات لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شکتوی سیمه اوسیدین کې په خپل سیمه کې د امن غوښتنې د پورا د هفته په ورځ احتجاجي مظاهره کړې ده. د شکتوی سیمه اوسیدین کې همایون توریالای د دغه احتجاج کوین کې غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي. صرف دے عام عوام دے تحفظ دے خلق دے مول دے جون دے تحفظ غشتنا ہی وکڑلا نور چے دے چس رکاوی ہاں پدا سے میز دے تا ہی طریقین دا دست نشی ولا جدا کوي تے پمان چھ پلا چار دو پاسم چار نشتا
پسیما کشے دے امن خاروب حالات پ باراکشے دے زنگاڑے دلناری کلی او سی دن کی شیوا جان خبر ہم وروئی
کیم پاور درو غلای جای ادریس دے مخشے دا دے میز دے کلی اپر سمینے ہا وکل ایزنا باد لوک شاک دے شگے کلای وتے ای باہر تا پر زینے باہر نہ نہ پر زین کو کج سے تو سارے دی بوڈا گون دی بیموران دی زردادا سو کو دے خلا مخا دا او خلی و جرنل تا او پر گدیاروں تا خالص دا دے میز دے سینے خراب کرون دے پروسے دی تا زغت حاصل تا و چے پدان آباد از تا ظلم او دا زور دا دا بالکل بان کو بیزاتی دا نہ دے رسائی تا غوت ولا
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی رحمت شاه مسید ویایي چې د پاکستان ریاستی ادارې دا په ضلع کښې د امن حالات ښه کول خپله ذمهوري ده زر پیرا کړي.
اپر وزیرستان چکیما مسید قبائل دی ہائی پا مصیبات پا مشکلات چی دی دی 2001 میں چشمیر کے بیا دی 2009 چانگینا تک 2023 پرے نن کا توقع سے بلکل ہر سالی تا خپل کور خپل وطان سیر یور دائی دل تا ام نشتا دائی اور دل تا چکیما طالب روغ آئی دی یغ پا واجہ بندے لیا ہاں آلات خاروب شا اور ویس پا مختلف قسم بریزی نہ کیجی کا فوجی ملی جی کا طالب ملی جی کچھ
دی سویلی وزیرستان پولیسو مشر نیاز محمد مشال ریڈیو سارا دی ضلع امن حالات بنے خبر کاول خواش نکڑل. خود دی سویلی وزیرستان اپر ضلع کشے دے خفیہ ادارے و چارواکی دے نم نہ جواتاول پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دی اگست پلاسما دے شکتوی شگا سیما کشے دے پوز پا گاڑیو دے وسلاول پا برید کشے دے پوز یوس پوہی چھ دے جانزے پنوم پی جاندل شوائی دائی و جل شوائی و لانس نائک علی محمد و سپائی عمران پر ہر جلی شوی دی پا شکتوی شگا سیمکشے دے پاکستانی پوز گاڑیو بنے دے برید زیماوری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کشے مانلی دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ملي جمهوری غورزنګ ګوند د ټانک ضلع غړي د زین الله مسید په نوم د خپل یو بندي ملګري عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوي. د دې ضلع پولیس بیا وایي مسید له دوی سره نه دی او ښایي کومې بلې امنیتي ادارې هغه بیولوي. د ګوند مشر محسن داوړ هم نن په یو بیان کې د مسید گرفتاری غندلې او د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. اشتیاق مسید بیا هم دا رپورټ راکوي.
د ټانګ ضلع ملي جمهوری غورزنګ ګوند غړی علی خان د زین الله مسید گرفتاری حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
بل ورځ پولیس ورسره سیټي ډي ملاقاتونه دي. شپې په 3 بجې راغلی دي چې ولاین ټانګ سیټي نه شفاته ولی وه کورته دروښتې دي. دا هم وړی دی د بایکې وړی دی ورسره د کور ولاکې څومره فون وغیره دي هغه یې ځنګوډې دي. پولیس سره زه ملاو شول صدر تونابو ټانګ سیټي شي هغه چې چون عبدل علي خان هغه مشته دا خبره وکړله چې دغه د پولیس په کسټډي شنه دی. دغه د سیټي ډي ولا وړی دی. بل دا مزدګار په 6 بجې د خپل ټایم لاین دی. حالانکه موبایل ته پولیس ټول دنه وړای وو کې د خپل ټایم لاین نه پوسټ پوشن څنګه زین الله د سی و لاین ری آی سی ا ټانک سیټي مو بل ور پوسټ کړای وو. په 14 اگست په والا سلام کې 14 اگست بای کارت دا هغه چې ما خبره مو کړی وو مو نه هغه غلطي وش ولا د پامن معذرت وړم. مې خو دا یی چې عدالت ته پېښ کو کنه خپل جرم د په ثابت کو څنګه وی د پور ول ته تکلیف پر نظر نظر ریاس.
د ټانک ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو تا د زین الله مسید گرفتاری په باراکښه په دارنګ وجاګه ده.
زین الله مونږ ته سکه وانټډ نه دی نه مونږ سره د گرفتاری د غنښت د غي او چا بل چا وچت کړی.
د ملي جمهوری غورزنګ ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر جاری کړی بیان کې د زین الله مسید د زر خوشی کولو غوښتنه کړې ده. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا
خیبر سیاسی اتحاد دی احتجاجی جلسه للار غوښتنه کړې ده چې هلته د خلکو د ژوند او مال خوندیتوب باید باوري شي. سیاسی اتحاد دا غوښتنه د اگست پر 12 د باړې په بازار کې د خیبر امن جلسې په نوم هغه ولسی احتجاجی غونډه کې کړې چې ګڼو خلکو پکې ګډون کړو. پرستو کې په خیبر کې بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. ځایي خلک وایي د حالت ډېر اندېښمن کړي دي. بلخو انتظامی چارواکي وایي د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. د موضوع تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د باډی په مرکزی بازار کې را جوړ شوی امن جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي مخکخ سېنټر مشتاق احمد خان ویل چې واځي په خیبر پښتونخوا کې بدامنی ده او باقی ملک کې خلک پرمنا او سوکاله ژوند تیروي.
دا پښتون نه دی خو دا علاقه او دا خوره دا کومه دا د پوجا پرشنو دا د نشټ کړی دا د خودکش منو دا د ټارګټ کړی دا د پته خوره د پاره دی او دا پښتون اخوا خلق با کارخانه لګی نوکری با کوي ترقی با کوي پرمختګ با کوي او زبر دغه سکت لګم او زما وینه به کوي. دا سوال زپ دې چوک يم کوم او دا سوال زه پارلیمنت په فلور باندې کوم د دینه کومه زما د پدو جرګه خبر نه ده زما د وزیر مسجد جرګه خبر نه ده زما د با جوړ مبند جرګه خبر نه ده. یو څو کسان په کمره کې کینی دا پرشن فیصله کوي د موحد فیصله کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه یوازې چاودنې کیږي بلکې معاشي بدحالۍ سره هم مخ کړي یو.
خالی دماغه نه دلا کیا ستا معاشي قتلام روان دی ستا د خاورې په ټولو مدنیا تو باندې قبضه ده. یو معصوم وو او خوان دی وی یو مور یو پاپړ یې خرڅول هغه خوان دی هغه پښتانه مور ته روزي ګټلو څو ورته وړاندې په وینو کې ورته خیا چې دا تاسو روزي شو دا پالیسی دی. تاسو تاسو خلک ورغتای دای وای دای وای چې مونږ یو بل سره مسلمان ورونه دا خبرې کوي خود دې کې وطن د مور زوی ورغتای چې مسلمان دی هغه په یو ملاقات نه ور کوي ته ماته د مسلمانې د ورولې څه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ سردار حسین بابک هم د جلسې ته خپل وینا وکړه.
دا د امن پاسون سکر کې نکېږي، سیالکوټ کې نکېږي، گجرات کی نکی گی، گجراوالا کی نکی گی، زکا چی آگئی تا دا پتم نئے مشکل نشتے، خوز آگئی تا ویر والما، چی دا مسئلہ دا انسانی مسئلہ دا، روزانہ بنیاد باندی، تارگیٹ کلن دلتا دے، اغوا برائے تاوان دلتا دے، بطا خوری دلتا دا، دا پتم نئے پزار، پکامی، جذبر آوت لیئی، خدای دیستاسو تعداد سیوا کی، او دا دا امن سپین اجنڈا پا ہر درا او پا ہر سر درو لگو.
دا اگست په یو لسمه نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د یو سلسلور څلوېښت مادې په لګولو سره په خیبر ضلع کې د اگست دیارلسمې پورې په هر ډول غونډو باندې بندیز لګولی و، خو د دې باوجود دا جلسه ترسره شوه او په زرګونه کسانو پکې ګډون وکړ. د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی هر ډول وسلوالو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات کوي او افغانستان سره په پوله ټولې سیمې په خپل کنټرول کې اخیستي، او د بدامنۍ په دې نوې څپه کې د دوی سرتیرو او افسرانو، پولیسو او افسز وقت هم مرگ ژوبله اوریدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
پښتون ژغورني غورځنګ اعلان کړی دی چې د اگست پر اتلسمه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته احتجاجي جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټولنیزو رسنیو په بیان کې ویلي، په دې جلسه کې به د پښتنو پر خاورو د نامنې پر ضد غږ پورته کوي، او تر څنګ به د خپلو نیول شوو ملګرو دراز لا درکه خلکو د خلاصون غوښتنه هم کوي. پښتون ژغورني غورځنګ په دې اړه په بیلابیلو سیمو کې کمپاین هم پیل کړی دی چې خلک په دې جلسه کې ګډون ته وهڅوي. په سوات کې هم د غورځنګ مشرانو او غړو په دې اړه هلې ځلې پیل کړي دي. حال یې د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې ورو.
د پښتون ژغورني غورځنګ سوات مرستیال مشر میر انعام خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې ورستو کې یو ځل بیا په سوات او خیبر پښتونخوا کې بدامدی خوره شوې، او دوی د امن لپاره دغه احتجاج کوي.
مونږ خو خپل یو فمفلیټ هم ورکړی دی، او د هغې سره مین مطالبات دا دي چې فوجی عدالتونه دې مکمل توګه ختم شي، د سیاسي خلکو خلاف چې په هغې کې کم ٹرایلز کېږي دې ختم کړی شي، او د امن لپاره چې کم خلک خپل غږ پورته کوي هغو دې تنګول ختم کړی شي، او د پی ټی ایم چې کم قیدیان نیول شوي بیا دې پرېښودی شي، ټول بېدرکه کسان چې بیا دې پرېښودی شي. که چا سا جرم څکلی نو عدالتونه موجود دي په هغې کې د هغو ٹرایل وکړي. په پښتون وطن کې دې ترهګري بند کړی شي، او د سرکار د طرفه د وسلوالو ډلو ملاتړ ختم کړی شي. اکشن ان ایڈ آف سول پاور په سیر ظالمانه قوانین چې کم دي ادم په پښتونخوا کې ختم کړی شي. د سرکار د طرفه د پښتون وطن وسایل لوټ کول دې بند کړی شي، او په وسایلو د اولنۍ حق د وطن د اوسیدونکو توار کړی شي. د ریاستی ادارو لخوا په بیلو بیلو نمونو د ولسی ملکیتي ځمکو قبضې بند کړی شي، او دې سره سره په سوات کې سیکشن فور او موټر وے یا ایکسپریس وے په نامه د زری ځمکو قبضه کول هم ختم کړی شي.
په داسې حال کې چې سوات او د صوبې په زیاتره سیمو کې په جلسو او احتجاجونو مظاهرو د په یو سل څلور څلوېښت تر سولې لاندې بندیزونه لګېدلي، او بیا وروسته په سوات کې د یاد تنظیم او د ولسي پاسون چې د یاد تنظیم د امن لپاره د مظاهرو ملاتړ اعلان کړی، بعض مشران نیولی شوي. دغه احتجاج به په کامیابۍ سرته ورسي. په دا اړه سوات کې د انګریزۍ ورځپاڼې ډان خبریال فضل خالق وایي چې تېر وختونو کې په سوات کې د امن لپاره احتجاجونه ډېر کامیاب ول. دوی ګڼي چې په اسلام آباد کې به احتجاج وکړی شي.
دا اسما درنی چاغه په صوبه کې کیدی یا په ضلعو کې بکیدی، وسط اسلام آباد سرخار تتلل د دارالخلافه تتلل، نو دا به د ریاستی حکمرانانو یا چارواکو د پاره یو ډیر غټ چیلنج می، او د دې خلکو د پاره بم چیلنج، ځکه چې ریاست بغواړي چې رداون شي، او دوی په مختلفو طریقو ودرې یا منکی یا لاري ورته بندي کی، او اوس په دې باندې زی په زی باندې د ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن چې دي، مختلف ضلع انتظامیه چې دي، هغو ترین ایم پی او او دفعه 144 لګولي چې یا د اوس نه دغه سلسله بند کی، او پدې کې گرفتاریانی مغو شروع کړی دي.
د پښتون ژغورنی غورزنګ سواد څنګه یو مخکخ عطا الله جان وکیل وای چې دوی تیر کلونو کې په سواد کې د امن لپاره غټه احتجاجي مظاهره کړي، دوی چرې هم د قانون سرغړونه نه ده کړې او دا احتجاج به هم پر امن وي.
موږ دا خبره ډیره په داوه سره کوو چې د پښتون ژغورنی غورزنګ تعریف چې ځکه راپورته شوی دی داسې پورې 5.5 کالونه برابرېږي، خو موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پای کې د ریاست املاکو ته څه زیان ورسي یا د زمونږ ولس ته څه زیان ورسي. موږ ډېر په موږ امن خوښې خلک یو، موږ پرې ټول وطن کې امن غواړو او موږ دلته د قانونو هغه فرق هم نه منو. موږ وایو چې ټول قانون چې دي دا زمونږ رونه وي او د ټولو قانونو دي دا غوسه دی یو شان سلوک وشي، د هیچا استحصال دي نه کیږي او دلته د پاکستان عین چې قانون لکه معقول ورکړي دي اگر خوندي شي.
پښتون ژغورنی غورزنګ تیر وختونو کې په سوات، پېښور، پخواني قبایلي ضلعو بشمول کراچۍ او اسلام آباد کې هم د امن لپاره احتجاجي مظاهرې کړي. په دا اړه حکومتي چارواکو د دوی باز تورونه رد کوي، وایي چې د پاکستان امنیتي ادارو د امن راوستلو لپاره لوی قرباني دي او بدامنی خپرونکو په ضد د پاکستان پارلمان لخوا د پالیسۍ مطابق عملیات کوي او چاته هم د ناقانونه عمل اجازه نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
ټاکل شوی سېنېټر انور الحق کاکړ د اگست پر 14 یعنی سبا د نگران وزیر اعظم په توګه د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه سوګند پور تکړی د لاغه وروسته ده چې تلونکو وزیر اعظم شهباز شریف په قومي اسمبلی کې د پوزیشن مشر راجا ریاض په ملک کې د نگران وفاقي حکومت د مشرۍ لپاره د انور الحق کاکړ پر نامه اتفاق وکړ او ولسمشر عارف الوی یہ د ګمارن سپارښتنه لاسلیک کړه. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د کاکړل ژوند او سیاست ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان د کلاسف لز له سره تړاول لرونکي انوار کاکړ لومړی زده کړې په کوټه کې ترلاسه کړې او د بلوچستان پونتون څخه په پولیټیکل ساينس او سوشیالوجي کې ډیګری یې ترلاسه کړې وې. وروسته بیا د لوړو زده کړو لپاره هغه لندن ته تللی و. نو بیا چې کله په 2000 کې و کوټ ته راستون سو نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی و. بل پلو ته انور الله کاکړ سیاسي حل ځلې رواني وساتې او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی و، بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت و انوار الله کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره خلکو هرکلی کړی دی او اله څرګنده کړې ده چې د صوبې د بنیادي ستونزو په هواري کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوږ شو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته.
زه امید لرم چې انوار الله کاکړ یو ذهین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی چې دوی په خپل ټینو کې د بلوچستان کوم دی سیاسی مرمیانی دی داغا دا پار بچا کوشش وکی او دا بلوچستان دا خور کسیم پریاد دی او چطا دوی کم ناراو دا او دا پار با دی سم مرحم پتی و لگی.
کچم پا کال 2018 کی انوار الله کاکړ پا ازاد توگه دا سینیت غنی و تاکل سو او بیا پا حقا کسانو که شامل سو چا چی دا بلوچستان عوامی کوند بنیاد کشش ہوئی او دا بلوچستان عوامی پارٹی مرکزی ترجمان جان و تاکی. لیکن په بلوچستان کې ډېری خلک اوس هم په دې باور دي چې د انوار الله کاکړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادي ستونزې نشي هوارېدلی. په دې ترڅ کې د اګست په 14 نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل.
زما په نظر خو بالکل قسم ممکنات نه لري چې د په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سم سي یا د هغه مېرمنې به لرې سي. حقیقت خبره دا د بلوچستان استبلیشمنت چې دی هغه د خپل مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سینټ چیرمن چې دی د بلوچستان ازادي په پاس کې خبره کوم د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر اعظم خان کوشو جوړ شوی وو. ظفر الله جمالی صاحب هم دغه او چاغه منتخب وزیر اعظم وو. ظفر الله جمالی په علاقه کې هم وزیر اعظم کردار نه لرم، دا رنګ واضح شین نظر نه راځي، لرم نه لرم چې یا بالات سم سي یا به میرمن لرم.
بل بل ته په دې وروستي کې سینیټر انور الله کاکړ د مسلم لیگ نون سره ښه اړیکې جوړې کړې وې، ځکه چې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انوار الله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میاشتې لمخه د افغانستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او سینیټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشري میرمن نواز سره هم لیدلی وو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز درته ورو. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په گوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په اوبریده او تر هغې وروسته په نښته کې دوه مشکوکو سوال وژل شوي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوځ د اماړیکو دفتر ویلي چې د اګست پر 14 د بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ په گوادر کې هغه مهال پر کاروان بریدو کړل چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان ول. پوځ وایي د امنیتي ځواکونو چټک غبرګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسلوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده. هغه وخت یې بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغې ناقانونه ډلې د اګست پر 14 رسمي تپاسولي بیان کې دعوه کړې چې د بی ایل اے مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو په کاروان حمله په قافله حمله کړې ده. بی ایل اے تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې برید او نښته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي، خو مشال لډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی. د پاکستان پوځ په باجوړ کې د سرور وسلوالو تحریک طالبان پاکستان د درو پولیس د وژنې ادعا کوي. د پاکستان پوځ اماړیکو څانګې دن په خبر پاڼه کې دا وکړه چې بیګای د باجوړ په چارمنګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې څلور وسلوال وژلي او د هغوی وسلې هم لاس ته ورغلي دي. تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې حمله پولیسو کړې وه او زیاته کړې ده چې په نښته کې درې ملګري وژل شوي، خو ادعا کوي چې درې پولیس یې له منځه وړي دي. د دې دعوو تصدیق هم مشال لډیو په خپلواکه توګه نشي کولی. ملي جمهوري غورځنګ ګوند غوښتنه کړې چې امنیتي ځواکونه دي د دوی یو سیاسي فعال زین الله مسید سمدستي خوشې کړي. د دې ګوند مشر مسعود داول نن په خبر پاڼه کې تور پورې کړی چې ترګرای ضد ځواکونو پرته له کوم دلیله مسید له خپل کوره بیولې ده. د ټانګ ضلع پولیسو مشر وقار احمد مشال لډیو ته ویلي چې زین الله دوی نه ده گرفتار کړی او ښایي کومې بلې ادارې وړوي. او اوکراینی چارواکي وایي پر هیواد د روسیې تر یرغل راسي 1500 ماشومان وژل شوي او زر نور زخمیان دي. روسیې د 2002 زیږدیز کال په فبروري کې پر اوکراین یرغل کړی و چې هغه جګړه تر اوسه روانه ده. اوس برا شو یو بل رپورټ ته. شپږ تن افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برتانیا ته روان ول په سمندر کې ډوبه ومړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برتانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په کاچاکي لارو د کډوالو پتلو کې زیاتوالی راغلی چې له وجې پر هغو خونړیو لارو د مړینې پیښې هم سیوا شوي دي. په افغانستان کې طالبان حکومت په وروستي رپورټ کې ویلي چې په تیر یو کال کې له بهره د 800 افغانانو مړي هغه هیواد ته وړل شوي دي. جزئیات له احمد تکل څخه.
فرانسوي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمن سمندرګي کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کشتۍ چې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلۍ درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کشتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستیال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې شپږ واړه مړه شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د 150 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کشتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانان وو او ډیری یې لویان وو، خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کشتۍ 940 سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې شپږ 13 تنه د فرانسې ساحلي ګاردانو او 14 نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کشتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپخین چارواکو ویلي و چې تر لاسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې دوه کسان لدرک دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې دریو کشتیو، یو هلیکوپټر او یو الوتکې او د برتانیا دوه کشتیو برخه درلوده. د د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیز شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیخه خپګان خودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټویټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږی څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلی دي. د اوټوپیا شپک پنځوس په نوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکي اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرس ته یې ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې ته اړ باسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډاو پسر کده. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګانی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې ډیر لس زیاتوالی راغلی خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندۍ نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور لمخې په تیر وکال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د 800 کسانو مړی بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د اگست پر یو لسمه صوبایي کابینه ختم کړه. دا لاغه وروسته ده چې د انتخاباتو کمیشن نگران اعلی وزیر ته په ولیک کې ویلي وو چې له خپل کابینې د غټول کسان لري کړی چې له سیاسي ګوندونو سره اړل لري. یاد کمیشن دا مرزګه کړی وو چې د پاکستان قانون له مخې په نگران حکومت کې شامل خلک باید بے طرف وي. د دوی لومړی مسولیت بے پرې او شفافې ټاکنې کول وي. خو د خیبر پختونخوا د لنګې شوې نگرانی کابینې یو غړی وایي چې په 25 کسیزه کابینه کې یوازې د یو غړي تعلق له سیاسي ګوند سره وو، نور ټول بې پرې ول. بل پلو گورنر ویلي چې د انتخاباتو کمیشن د پریکړې له عمل کېدو سره د صوبې په سنځو کې نور اضافه شوې ده. عظمت علي شاه د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا نگران صوبایي کابینې استعفاګانې ورکړي. نگران وزیر اعلی اعظم خان د اگست په لسمه د کابینې ټولو غړو نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه چې د امر رستو نور لز د کابینې غړو استعفاګانې ورکړي او نور خپل استعفاګانې وزیر اعلی ته استولې وي. چې رستو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د 15 کسیزه کابینې د ډی نوټیفای کولو مراسله جاری کړي. د نگران کابینې پخوانی غړي رحمت سلام خټک مشال ریډیو ته وویل چې کابینې کې د یو تن نه علاوه د چا هم سیاسي تړون نه وو.
وزیر اعلی خپل کابینت ته وویل چې استفاره کنه په کار کې هغه بیا هر څه وځي هغه نه پسته کابینت کې ځان پاتې نکی.
دا جولای په یو دیرشمه الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ته امر کړو چې د کابینه ندی هغه کسان لری کړی چې یو خاص ګوند لپاره په سیاسي حلو ځلو کې ککړ دي. د کومې رستو چې وزیر اعلی د ټولو کابینې استعفاګانې وغوښته. د پیښور های کورټ وکیل ګوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د عین تر مخه د نگران حکومت غړي د څه قسمه سیاسي حلې ځلې نشي کولی.
او الیکشن کمیشن دا ریسپانسیبلټی جوړې ده، دا داغي فرض جوړې ده چې دا خلک چې څومره منسترانو هغه باقاعده د پولیټیکل پارټیانو ممبرانو او داغي د پاره اکټیو کمپینز کول نه پکار دا و چې دا په ټایم لري شوی.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د اگست په 11 رسنو ته ویلیو چې الیکشن کمیشن بغیر د تحقیقاتو وزیر اعلی ته امر کړی چې کابینه دې د سیاسي تړو په وجه ډی نوټیفای کړي.
زه اوس هم دا وایم چې دوی په کابینه دا الزام لګول چې دوی جانبدار دي، نو منسترانو په دې وجه استعفاګانې ورکړي. زه ورته خراج تحسین پیش کوم. خو دا قسمه په توندۍ کې شوې فیصلې د صوبو د ستونزو د حل لپاره ټیک نه دي. د دې فیصلو سره ستونزې نورې هم سیوا کیږي.
صوبه کې مسائل کې حل کې بجای مشکلات کی طرف جائیں گے.
گورنر غلام علی ویل چې په یو نه کې بدننه نوې کابینه ټاکلې کیږي. لدی اړوند هم د کابینې دوه غړي شاید خټک او عدنان جلیل د سیاسي حلو زلو په وجه لرکړی شوی وو. عصمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د نگران حکومتي کابینې تر لنګېدو وروسته د نوې اغې لپاره د نومونو پر ټاکلو سلا مشورې پیل شوې دي. په دې لړ کې تر اوسه د اعلی وزیر او اپوزیشن مشر ترمنځ کم پرمختګ البته نه دی شوی. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي ریاستي ادارې په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو ځکه د دوی په وینا د یوه بې پرې نگران حکومت ټاکل ګران کار دی. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د انتخاباتو د کمیشن په امر د خیبر پښتونخوا د نیګران صوبایي وزیرانو او سلاکارانو د استعفا وروسته د پښتونخوا د کابینې د نوي غړو د ټاکنې لپاره سلا مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نوي وزیران او مشیران نه دي نومول شوي. دا د هغې وروسته ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پښتونخوا گورنر غلام علي د پښتونخوا د کابینې د 15 وزیرانو او 10 سلاکارانو استعفاګانې منظوري کړې. د جولای په 1 نیټه الیکشن کمیشن د پښتونخوا وزیر اعلی اعظم خان ته په لیکل شوی خط کې سپارښتنه کړې وه چې هغه صوبایي وزیران چې په سیاسي هلو ځلو کې ښکېل دي هغوی دي د کابینې نه لرې کړي. پېښور کې خبریال او شینون کې فدادل وایي د پښتونخوا د نگران کابینې نه مستعفي شوي وزیرانو او مشیرانو په مرکز کې د تیر وفاقي اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو سره تعلق لرلو، او چې مرکز کې داوی حکومت ختم شو نو اوس په پښتونخوا صوبه کې هم هسي روان دي چې په کابینه کې داسې خلک شامل کړي چې د یو سیاسي ګوند سره هم تعلق نه لري.
اگر تور کوم دا و چې د سیاسي جماعتونو سره تعلق ساتي، نو سوال دا پورته کېده چاینده عام الیکشن چې کوم دی دا کا کریډیبلیټی بسې کدا گورنر وی یادا سیاسي وزرا وی نو بیا به الیکشن شفاف څنګه وي. او بیا دا نگران وزیر اعلی د بدلون هم خبره چې کومې دي ګرمه شوې دي، چونکه په وفاق کې تاسو په دغه غټه تبدیلی راغله دا نو د سیاسي جماعتونو هغه اثر اوس پاتې نه څنګه چې په مخ کې په حکومت کې د اثر وو. چې کله الیکشن کمیشن خاطو لیکو نو بیا خدای امکانات ډیر ښکاره شو چې دا نگران سیټ اپ چې کوم دی دا به کوټه سي دا به فارغيږي. اوس ویل کېږي دا چې اتونه واخلات تر سوار لسو پورې نوی وزیران چې کوم دی دا برازي، خو اوس ویل کېږي دا چې کوشش دا روان دي چې غیر سیاسي نگران سیټ اپ دی په خیبر پښتونخوا کې راشي.
خو په پېښور کې خبريال او شینن کې شمیم شاهد وایي په پاکستان کې ادارې هم په سیاست کې لاسوهنه کوي، نو په داسې حالاتو کې د انتخاباتو کولو لپاره په مکمل توګه نگران حکومت قائمول ډېر ګران کار دی.
خو د بد مرغه دلته کې داسې نه ده، دلته کې نگران د نگران کابینې د پر غیر جانبدار څوک دي. نور دا چې خلک ورته ټکنوکریټ وي یا ورته مونږ وایي چې پوجی استخبارات او یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ راولی، نو هغه هم غیر جانبدار نه، هغه هم دغه تابع دی او هغه ورته هغه صرف دغه خبره سیمبل دی. اعلان کې بیا نور کار ټول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوي.
شینون کې په دې نظر دی چې کله انتخاباتو کمیشن ته پوره پوره اختیارات ورکړي شي او د ټاکنو د کمیشن په معاملاتو کې د مداخلت نه ډډه وکړي شي، نو د بې پلوه او رڼو ټاکنو کول به ممکن شي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبريال او شینن کې شمس مومن مشال ریډیو ته وویل
په کوم انداز کې چې موږ نگران حکومتونو جوړونو په کار نه ده چې دغه تکلف کې د موږ پریزور روان وخت کې پاین کې بدلون په کار دی، چې کوم هم موجوده حکومت وي په کار دار چې هغه د خپل انتظام لاندې دی باقاعده انتخابات کې، خو الیکشن کمیشن د دومره خود مختار کی چې هغه منصفانه او آزادانه انتخابات کولای شي. راتلونکي وخت کې زما په خیال اوس یو مسله بل ده چې دغه وزیر اعلی ختميږي او وزیر اعلی هم نوی راولي یا گورنر هم نوی بدليږي، نو دا به څوک کوي؟ ځکه چې دغه لپاره آئینی تقاضا دارا چې د هغه وخت وزیر اعلی کوم چې اسمبلی ماته کړی دا یا په هغه ټیم کې موجود او د اپوزیشن لیډر په شریکه باندې چې د وزیر اعلی انتخاب کوي بیا نور کابینه غوړي. کو وزیر اعلی هم دا پاتې کیږي خو بیا غوځ دل دي پوره اختیار ورکړي شي او د بچی د ځان سره کابینه جوړ کړي. خو وزیر اعلی هم ختميږي نو بیا به هولي سوري د غټول ذمہواري چې د دا په اسټابلیشمنت باندې راځي او هغه بچی د لپاره کسان ګوري.
یاد دی وی چې روان کال د جنوري په میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشوره د پنجاب د اسمبلی پرنګ د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان د پښتونخوا اسمبلی هم ماته کړی و. خو په مرکز کې د میا شعبان شریف حکومت د پاکستان تحریک انصاف د وخت نه مخکې په ټول هیواد کې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنې ته تسلیم نشو، او اوس مهال په مرکز او سلور واړو صوبو کې په یو وخت د عامو انتخاباتو کولو لپاره د نگران حکومتونو جوړول او نوري هلي زلي روان دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
عوامي نیشنل ګوند په چارشده کې د بابړې پیښې 15 کلیزه ولمانځله. د دې ګوند مشرانو ویلي دوی به د هغې پیښې په اړه پلټنې بیا پیلوي. د دوی په وینا د دې کار هدف یې په بابړه کې د وژل شوو پښتنو بې ګناهي ثابتول دي. عوامي نیشنل ګوند دریز درې چې د 1948 زیږدیز کال د اګست پر 12 د خیبر پښتونخوا د چارسدې په بابړه کې د هغه وخت حکومتي ځواکونو د بادشاه خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک د غړو پر احتجاجي غونډه ډزې کړې وي. قسم په دې اړه تصدیق شوی کره شمېرې نشته، خو ځایي خلک وایي په ډزو کې شاوخوا 600 کسان وژل شوي ول. تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا عوامي نیشنل ګوند صوبای صدر ایمل ولی خان په 12 اگست په 400 بابړه کې د بابړه شهیدانو په یادګار ګلونه واچول او هغوی ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې. د دوی په وینا 12 اگست 1948 کې د باچا خان په ملګرو خدای خدمتګارو باندې د هغه وخت مسلم لیگ صوبای حکومت په امر ډزې شوې چې پکې د باچا خان ملګرو ته درنه مرګ ژوبل اړولې وه. دوی ویل چې خو شپږ اویا کاله پس هم خلک خپل شهیدان یادوي، ولې چا چې دا هر څه کړي وو د هغوی د یادولو څوک نشته دی. ایمل ولی خان ویل که کله دوی واک ترلاسه کړو نو د بابړه د شهیدانو کیس په واپس راوباسي چې خلکو ته ورخوي چې څوک په حق او څوک په ناحق وو.
چې کله موږ په یو داسې پوزیشن کې راشو موږ به کیس راوپن کوو، او ان شاء الله دا وخت را روان انتخابات دي. دا نه چې تش پدې وجه خو زه کوم رجحان نیم د پښتونخوا ان شاء الله زدا مستقبل انم چې عوامي نیشنل پارټي په یو ډېر ښه پوزیشن کې به پښتونخوا کې راځي، نو ان شاء الله موږ به د دې بابړه د شهیدانو تپوس کوو. او نور چې څوک په دې مبالغه کې دي چې د بابړه شهیدان دونه دي یا دونه نه دي، هغه نور په ګوته نه پټیږي. راشه دا بابړه دا پلان دي زمنګ د کیس در یو پنکولو مقصد دا ده چې قوم ته، دنیا ته او د هر چا ته واضح شي چې څوک په حق او څوک په ناحق.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان جوړودنه وړاندې هم او جوړودو وروسته هم تر دې دمه پښتون قوم وژل کیږي او په هدف ته اوای همدا لړۍ به تر هغه دوامدار وي تر څو چې پښتانه یو موټی شوي نه وي او د خپل ځان لپاره اواز په شریکه نوی پورته کړي.
پښتون با اول د باچا خان بابا خبره ده، دی با اول اتفاق کوي په دې خبره چې خپل تپوس وکړي. ما نه پاره د اتفاقونه کی خو چې دې اتفاق په دې خبرو کې چې خپل تپوس وکړو نو بیا بده دې ګټي. پښتون چې تر څو ځانو نه پیژني، پښتون چې تر څو د خپل حالاتو بدلولو لپاره بیداری و نه خي، پښتون چې تر څو د خپل تپوس لپاره راپانه شي، 47 نه چې 2047 نه چې 3047 زمرا د پښتون بد حالي.
د عوامي نیشنل ګوند په وینا بابړه پیخه کې خو شش پک سونه سیوا خدای خدمتګار د هغه وخت صوبی وزیر اعلی قیوم خان په امر په ډزو هغه مهال ووجل شو کله چې هغوی د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد بابړه کې پرمن احتجاج کوو. خو د یادو شمیرو په اړه تر اوسه کوم حکومتي ادارې پخلی نه دی کړی چې دا شپږ سوونه سیوا وو او که کم. خو عوامي نیشنل ګوند هم لا تر دې دمه دغه شمیر کې کورنۍ یا د هغوی خپلوان نه دی پګوته کړی، او دریز لري چې دا ځکه چې هغه وخت په حکومت د مړو د ورثاونه د ګولو پیسې هم اخیستلې او بیا بیا ورله جایدادونه هم ضبط کول، نو ځکه خلکو خپل مړي پټ کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
افغانستان د خوست په کونډیو سیمه کې د فوټبال لوی ټورنمنټ چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې پیل شو، د اگست پر 12 ماښام مهال د زرګونو زرګون نندارچانو په شتون کې پاتې ورسېد. په دې لوبه کې د خوست د بیلابیلو سیمو ولسوالیو د فوټبال درې څلوېښت لوبډلو برخه اخیستې وه. غوره لوبغاړي په عربي هیوادونو کې د شته مسافرو، شتمنو خلکو، ځایي مسؤلینو او د لوبو د مینوالو لخوا په مادي او هم معنوي ډالیو وستایل شول. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
دا د خوست ولایت مرکز اړوند د کونډیو په سیمه کې له شاوخوا درې میاشتو را په دې خوا د درې څلوېښتو لوبډلو ترمنځ د پیل شوي فوټبال ټورنمنټ پایلوبه ده چې د کونډیو او مدخیلو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، او د دې ټورنمنټ اتلولي د کونډیو منتخبې لوبډلې په خپل نوم کړه. د کونډیو د لوبډلې یو لوبغاړي ثابت محمد فهیم آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
په دې کې د کوزی پښتونخوا او د ګردیز لوبډلې هم د وټ شوې. دغه سیالیو نه موخه د ځوانانو راتک له د نشئی موادو مخنیوي او ځوانانو ته ما په خیر ورکول چې څنګه وکولای شو د دولت سره نننۍ وطن لمنځه یوسو موخه و.
خوستی ورزشکاران وایي د مرکز په شان د دې ولایت په ولسوالیو او لري اطرافي سیمو کې هم د سپورت په ډګر کې ډیر لوړ استعدادونه شته. که توجه ورته وشي نو خوست او افغانستان ته به اتلولۍ وګټلی شي. د مدخیل لوبډلې کپتان بین الله روخان وایي:
دوی کې ورته استعداد کې دا چې دوی دی پام لیدل دي، تر اوسه پورې مرکز حکومت وجود نه دی کړی. مودې دوی نه ماهیلا تقاضا دا چې اطرافي سیمو ته توجه وکړي، اطرافي ټیمونه مختلف لوبغاړي لري دا چې دوی دی پام لیدل یو نو دوی نه توجه امدادا هیله امدادا چې دوی باید هغه اطرافي لوبغاړو ته توجه وکړي.
د خوست اوسیدونکو وایي په اوس وخت کې د خلکو د سالمې بوختیا او ساتیرۍ همدارنګ د ځوانانو دیوالی او اړیکو د ټینګښت خو مناسب انتخاب د سپورت دا ډول لوبي دي. د کونډې د سیمې اوسیدونکي اختر محمد وایي:
نو واقعیت دغه لوبي خو چې وي ډېرې خوندورې وي. تقریبا داسې وخت چې تقریبا د لسو پنځلسو زرو نندارچیانو پښتون کې دغه لوبي ترسره شولې. نو دغه سانته لوبي چې د سیمې د پوره او د بل د خوستن د هغه ځوانانو د پوره ګټه کوي چې څوک نوزګار دی وزګار لري. نو همدغه شانته سیالۍ باید په لاره واچول.
په اوس وخت کې خوست کې د سپورت په ډګر کې کرکټ، فوټبال، والیبال او کبډي هغه لوبې دي چې په ډېرې چټکۍ پر مخ روانې دي، او دې لوبو سره د خلکو ډېره لیوالتیا د دې لامل شوې چې نږدې په هر سیمه کې د مسابقو لړۍ روانه وي. په خوست کې رزمي ورزشونو هم د پام وړ پرمختګ کړی، او د یادو ورزشونو په کلکونو کې زرګونه ځوانان منظمې لوبې او تمرینونه کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش، او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابر کړی دی. هلته ورتلونکي ځوانان وایي د رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلۍ، ستار او همداراز ګیټار غږولو د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې پوره کیږي. د مفکورې استادان د پیښور نومیالي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خولو تر څنګ پښتو کتابونه هم چاپوي، او د انځورګرۍ ټولګي یا کلاسونه هم لري. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې ورو چې په هم د مفکورې د زده کوونکو په یوه زمزمه یا سندره پیلېږي.
ځوان
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیلنیز مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغوی دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته، خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې، په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم دی سکول ته تلما، نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول، زمنګ منګي شرم ډیر زیات شو، کومنګې به مې غوول او ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبتلم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. د کی ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خص دکړه کیږي، او د غرنګ زخپلم دلته کې دی مفکوره تش دکړه کوما. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسلې کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپی مکو وایو دې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده، دا ډېره خو دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطم لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخا وي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.